السلام علیکم. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د دې خپرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون له ایرانه په خپله خوښه یا په زور 1592 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي. د وزارت نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې 168 د لاسنیوي مستحق پیژندل شوي او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ته ورپیژندل شوي دي. بل خو د ایران د کډوالۍ ملي ادارې و چارواکي ویلي چې د زمري میاشتې رئیس 4.5 لک بیا اسناد افغان کډوال په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان هم د نومبر له لومړیو را په دې خوا د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده. ملګرو ملتونو ویلي چې تر تېرې اونۍ پورې له پاکستان افغانستان ته د ستنول شوو بیا اسناد افغانانو شمیر له 3,00,000 کسانو اوښتی ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لسګونو زره نویو راستانه شوو ته د روغتیایي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د دې سازمان د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ښیلي چې د نومبر میاشتې تر 14 نیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د دې سازمان روغتیایي شریکانو 15,491 کسانو ته مختلف روغتیایي خدمتونه رسولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د تېرې پنجشنبې په ورځ ویلي وو په داسې حال کې چې تمه ده 1.3 میلیونه افغانان له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شي، دا هیواد د ناروغیو د خپرېدو په ګډون له ډېرو روغتیایي خطرونو سره مخ دی. د سازمان د راستنیدونکو 100,000 کسانو لپاره د اړینو روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره د 10 میلیون ډالر بسپنې غوښتنه کړې وه. پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو د په زور ایستلو لړۍ د نومبر له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړې ده. د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال ویدیس کې ډیورن کرښې ته څیرمه له سخت دریځو وسلوالو سره د تېرې شپې په جګړه کې 4 وسلوال وژل شوي دي. پاوز نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په خیسور کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوښتل. د پاوز په وینا د سخت دریځو وسلوالو له پټنځای څخه یې وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي دي. پاوز خپل لور ته د احتمالي مرژبلې په اړه څه نه دي ویلي او دا هم نه دي ویل شوي چې دغه سخت دریځ په کومې وسله والې ډلې پورې تړلی و. خو په سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP ډله فعاله ده. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي ډاډه ده چې د حماس لخوا د یرغمل شوو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ یو موافقه وشي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس ډله یو ترهګره ډله ګڼي. د قطر دغه لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقې د سلا کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډېر کم دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ورکړی چې اسرائیل د امریکا متحدو ایالتونو او حماس ډلې پر یوې ازمیښتي موافقې سلا کړې چې له مخې به په جګړه کې د 15 ورځنۍ وقفې په بدل کې په غزه کې په لسګونو یرغمل شوي ښځې او ماشومان خوشي شي. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د امریکا متحدو ایالتونو چارواکو ویلي داسې کوم توافق تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. حماس ډلې د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل په خپله حمله کې لږ تر لږه 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 یرغمل کړل. استرالیا له هند د کرکټ پایلو به وګټل او د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د 4 لوبغاړو په سوځېدو په 44 اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلی هدف پوره کړ او د دې جام د پایلوبې په ګټلو سره د 6 ځل لپاره نړیوال اتلولي خپله کړه. د لوبې په چیاټس ټاس استرالیا ګټلې وه او هند ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه چې هند د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 500 اوورونو کې 239 منډې وکړې. د دې نړیوال جام لوبې چې د اکتوبر له 15 پیل شوې وې شاوخوا یوه نیمه میاشتې دوام وکړ. افغانستان په دې جام کې 4 لوبې وګټلې او 15 وبایللې. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي پاکستانی پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او د سفارت لخوا د خوندیتوب لیکونه هم لري.
پرون زمونږ یو همسایه چې پیټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم نو پولیسو د ناصر باغ کیمپ ته پرون ویوړل.
یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یو او بل لور ته سوداګریز توکي لیږدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولی چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي.
ویزې چې دي دا زموږ د وس کار نه دي، اوس دغه شی زموږ لپاره ډیر سخت دی.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو د بندیز له لرې کېدو سره سره نشي کولی چې له خپلو حسابونو پیسې راوباسي. دغه راز په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د هیواد پولیس یو شمیر هغه کسان هم نیسي او له هیواده باسي چې امریکا ته د کډوالۍ کې سونه لري، او په دې هیواد کې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي. یو شمیر دغو افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې د دغو افغانانو نیول د پاکستان په ټولو ښارونو کې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې اعلان کړی و چې هغه افغانان چې امریکا ته د تګ دوسیې لري نه ایستل کیږي. نور هلې په دې راپورټ کې
په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیکونه ترلاسه کړي شکایت لري چې پولیس د لیکونو ته ارزښت نه ورکوي. د امریکا د پی ټو یو کیس لرونکو چې اونیم کال مخکې د خپل کیس د پړاوونو د بشپړولو لامل پاکستان ته تللې وایي چې میړه د امریکا له خوا د سفارت د خوندیتوب لیک درلود، خو بیا هم پولیسو نیولای او ویلې دي چې له دې هیواد به یو باسي.
زما میړه لیک او پاسپورت دواړه لري او همدا شان د یونیسیار کیس نمبر هم لري. یوازې د هغه ویزه پای ته رسیدلې ده. پولیسو هغه د پېښور پورت سیمه کې د کار له سره نیولی او دای ورته ویلي چې د امریکا د خوندیتوب لیک او د یونیسیار شمیره موږ ته د منلو وړ نه ده او موږ به تاسو افغانستان ته ولیږو.
نوموړی ادعا کوي چې دغه شان ورور یې هم چې د امریکا له سفارت څخه د خوندیتوب لیک یې درلود مخکې نیول شوی و، خو پولیسو ته د پیسو له ورکولو وروسته بیرته خوشی شو. احمد ولی چې د پاکستان په پېښور ښار کې اوسیږي دا هم امریکا ته د کډوالۍ کیس لري. نوموړی وایي پولیسو د شنبې په ورځ د یو ګاونډی چې هغه هم امریکا ته د کډوالۍ کیس درلود او د امریکا سفارت لخوا د خوندیتوب لیک ورسره و نیولی او ترخم ته یې لیږلی دی.
پرون زمونږ یو همسایه عبدالحمید په نوم باندې چې د پی ټو کیس لري د سفارت لیک ورسره هم په ویزا باندې راغلی، پاسپورټونه ورسره و، خو چونکې چې ویزا ایکسپایر شوی وه نو پولیسو چاپه ووهله او هغې اسنادونه او شیینه چې چک کړل نو یو غټ موټر یې راوړل او د ناصر باغ کیمپ ته یې پرون ویوړل او ډیپورټ یې که په تورخم باندې واړو.
د موضوع د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي چې په پاکستان کې اوسي کې اندېښمن کړي دي. د دوی له ډلې فرید ازادي رادیو ته وویل
زموږ ویزې ختم شوې او د نومبر په میاشت کې د امریکا حکومت موږ ته یو لیک راولېږه. وی ویل چې موږ ستاسو معلومات د پاکستان حکومت سره شریک کړل. دا لیک چې موږ ته رالېږل شوی د پاکستان پولیسو ته د منلو وړ نه دی او موږ د خپل وضعیت په اړه اندېښمن یو.
تر دې مخکې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزی کاکړ او په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې فعالیت لري ادعا کړې و چې دغه هیواد پولیسو یو شمیر افغان کډوال چې د کډوالۍ کارتونه یې هم درلودل نیولي او له یاد هیواد ایستلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د موقت حکومت لومړي وزیر انورالحق کاکړ د نومبر په اتمه اعلان وکړ چې په زرګونه هغه افغانان چې د امریکا ویزو ته په تمه دي له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو د عملیاتو په لړ کې نه استل کیږي. د اسوشیټیټ پریس خبری اژانس د راپور لمخې لک تر لګه 15,000 افغانان چې د طالبانو لخوا د افغانستان له بیا ځلې واک تر لاسه کولو وروسته پاکستان ته تښتیدلي په تمه دي چې د امریکا متحده ایالاتو ته ولېږدول شي. له پاکستان څخه د بیا اسنادو افغان کډوالو د استلو بهیر د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې د پاکستان د حکومت په وینا په دې بهیر کې به 1.1 میلیون ډیر بیا اسناد افغانان له دغه هیواده اخراج شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر د اوروزګان کندهار د لوی لارې د جوړولو د پرانیستې په مراسمو کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو پر بهیر نیوکه وکړه. نوموړي د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل
چې موږ کوم خبره د یو ملک سره شریک کړی دا غو یو لار را سره ولنه خوش خبره د مش پشانی کنه ولنه مزه به په څه کې هم په یمانه نه چې په دغه رقم باندې څنګه ده د مهجور په دنیا کې هم نه کیسې ویل کدی چکی
نو موري دغه شان وویل چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره بیلابیل کمیټې په منظم ډول کار کوي او په بیلابیل ولسوالیو کې پندغالي جوړ کړي او د هرات په اسلام قلعه او همداشان په نیمروز ولایت کې به له ایران څخه د شړل شویو کډوالو لپاره هم پندغالي جوړ کړي دا په داسې حال کې ده چې له ایران څخه هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی که هم د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له پاکستان څخه د راستنو شویو د ټول شمیر په اړه تازه څه نه دی ویلي خو د ملګرو ملتونو سازمان د هغو معلوماتو پر بنسټ چې تېره اونۍ یې خپاره کړل له پاکستان څخه افغانستان ته د راستنو شویو کډوالو شمیر تر 3.5 زرو تنو ډیر ښودل شوی دی
په پاکستان کې یو شمیر هغه افغان کډوالو د شکایتونو په باب مو واوریدل چې وایي پاکستانی پولیس هغه افغانان هم نیسي چې امریکا ته د تلو انتظار باسي او له اسلام آباد د امریکا د سفارت لخوا یې خوندیتوب لیکونه هم ترلاسه کړي دي یو شمیر افغان موټر چلوونکي چې پر تور خم یو او بل لور ته سوداګري ستوکي لیکدوي وایي د پاکستان د حکومت د نوي اقدام له مخې دوه ورځې وروسته له ویزې پرته نشي کولای چې پر دې پولې خپل کاروبار مخته یوسي یو شمیر موټر چلوونکو ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د حکومت دا نوی شرط خورا سخت دی ځکه د دوی په خبره افغانستان کې د پاکستان د ویزې ترلاسه کول ستونزمنه خبره ده او میاشتې وخت نیسي نور په دې راپور کې
د سوداګری زستونزو په لړ کې د پاکستان له لوري تورخم دروازه کې بارولونکو موټر چلوونکو باندې نوې شرط د سوداګری زتوکو د لیک را لیک یو شمیر موټر چلوونکو وای د پاکستان حکومت ورته نوې شرط خیږي چې د نومبر لې 28 څخه چلوونکو لویزې پرته پر تورخم دروازه تګ را تک نشکولې د دوی له ډلې موټر چلوونکو ولایت خان ازادي رغوته وویل
پاکستان حکومت کما د ډریورانو په اړه کې پریکړه کړې ده ویزې چې دي د زمونږ د وس کار نه دي او موږ غوښتنه کوله چې موږ باید کلینډر پری دي او کلینډر هم نه را پری دي او اوس دا شی زمونږ د پاره ډیر سخت دي په خاور کې نیون کې شروع دي نارو سره ناسي نشو ګرځي دي
موټر چلوونکو وای سره لدی چې د پاکستان حکومت د سوداګریزو توکو موټر چلوونکو او سوداګرو ته ستونزې جوړوي ترڅنګ پاکستانی پولیس ترې په یو او بل نوم پیسې هم مخلي دوه تنه موټر چلوونکو حق نظر او کفایت خان
مونږ ته وای پوښتنه چې تاسو ویزې ولګوي ګاډي ودرولې وو پروګه مونږ نو ویزې غواړي پوښتنه خا مونږ سره ویزې نشته ده نو د ویزې بندوبست ششته نه ده پوښتنه خا مونږ به سره کوم ویزې ولګو ټول به سل ډریورانو کې نه ده دوه ډریورانو سره ویزې شته ده پوښتنه مونږ د دواړو حکومتونو نه دا وختنه کوو را چې د مونږ سره دی تاون وشي پوښتنه خا چې مونږ پری دي پامغه زړه حالات باندې
دوس مونږ دا مسله رئیسل چې تاسو باید پاسپورتونه نوي کړئ او ویزې راوخلې نو مونږ نشو کولای مونږ گاډي وچلو خرص خلاص کو مال د بندوبست کو گاډي بندوبست کو کونسلګری کوي ګرځيګو
مختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر هم ولرو خو د یاد وزارت وایان عبدالسلام جواد لجمن سره سره د ازادي راډیو پښتني ځواب نکړي خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل خان جان الکوزي ازادي ورته ویل د پاکستان حکومت دواړو غړه چلوونکو ته هم دا شرط کوي چې باید په ویزه تګ راتک وکړي
وقت دا کار شوی دی مونږه ډریورانه هغه څوک چې په پاسپورت لراتله او پاسپورت لرو اجازه به ورکول کېدل موټر به تر هغه ځای بود دوی هغه راتلل نو اوس چې دوی دا بندیز لګولې دی هو مونږ ته اطلاع په ګروپونو کې راکړې ده چې ډریوران باید رانیش
کغلی الکوزی ازادي رو سر هغه غږیز کلب هم شریک کړی چې د پاکستان حکومت یو مسؤل شخص چې د نوم او دند په اړه جزئیات نشته خپل کارکونکو ته خبر ورکوي چې د نومبر 28 نیټه د سهار لا 2 بجو وروسته هیڅ موټر چلوونکی پر تلویزیون تګ راتک نشي کولای په تور هم دروازه د بارونکو موټر چلوونکو ته د پاکستان حکومت لخوا دا نوې شرط داسې محلي خودل کیږي چې تیر اونۍ وروسته لغه چې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سر پراست نورالحق عزیزی په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ د طالبانو حکومت د تیر جمعې په ورځ خبر ورکړ چې په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو تر 3 زرو ډیر هغو کانټینرونو ته د انتقال اجازه ورکړل شو چې د پاکستان حکومت پرې له تیر 2 میاشتو راهیسې بندیز لګولی وو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسولین وایي د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو د حکومت له یو چار وخت سره لیدنو کتنو هدف له طالبانو سره په بهر کې میشتو د یو شمیر افغانانو د وړاندیزونو او نیوکو شریکولو. رپاته د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر سفر چې د جرمنی په کولن ښار کې یوې غونډې ته وینا کړې له ګڼو غبرګونونو سره مخ شوی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤل عزیز سرشار دا خبره ردوي چې ګواکې دا ټولنې د جرمنی په کولن ښار کې د طالبانو حکومت له یو چارواکي سره د ناستې قربنه وه. هغه چې د دې غونډې بلنلیک یې په خپله فیسبوک پاڼه کې خپور کړی و. د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د جرمنی په کولن ښار کې یو شمیر میشتو افغانانو د خپلو وړاندیزونو او نیوکو د شریکولو په موخه د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر سره دا غونډه جوړه کړې وه. عزیز سرشار وویل چې دغه طالب چارواکي په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شینګن ویزه هالند ته تللی وو او په جرمنی کې له میشتو یو شمیر افغانانو سره یې هم کتلی وو.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په بندیز باندې او د ښځو د میرمنو برخه په حکومت کې او د میرمنو حقوق اساسي قانون لوی جرګه انتخابات د متقاعدینو حقوق د یواد نه د کډرونو فرار او خورا ډیر مهم مسایل چې افغانانو سره مخامخ دي. دا زمونږ د افغانانو ټولو شریک درد په دغه حق لمسره خبرې وکړي چې لبد مرغه د افغانانو د خو ډیر زیات تحریف شو چې دا ډیره د افسوس خبره ده.
اروپا ته د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې د رئیس عبدالباری عمر سفر د جرمنی په کولن ښار کې په ظاهر د یو شمیر افغانانو په قربتو په وغونډه کې دغه د وینا د ویډیو لخبري د وروسته خبرګونونو سره مخ شو. نو موري د شنبه په ورځ په خپل ایکس پانا یا په خواني ټوئیټر کې هم لیکلی و چې اروپا ته د خپل سفر پر مهال په هالند، بلجیم، سلواکیا او جرمني کې له افغانانو سره لیدلی او د دغو غونډو انځورونه به وروسته خپاره کړي. خو یو شمیر افغانانو او د ښځو د حقونو فعالانو اروپایي هیوادونو ته د طالبانو د دغه چارواکي د سفر او په دغو هیوادونو کې میشتو افغانانو ته د خبرو په اړه خبرګون ښودلی دی. د ښځو د حقونو یوه فعاله تمنا پریانی چې د جرمني په کولن ښار کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د حکومت سیاست یا جنسیتي اپارټاید د رسمیت پیژندلو په موخه د خپل اعتراض څلورم پړاو پیل کړی. ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې د دې طالب چارواکي د حضور له مهاله په کولن کې د امنیت او آرامۍ احساس نه کوي. نوموړي زیاته کړې چې په دغه ښار کې د یو شمېر خلکو لخوا د دغه طالب چارواکي هرکلی دې ته هغه شیبي وریادې کړې چې په کابل کې په دې او خویندو یې د دوی په کور برید وشو او څو شپې او ورځې زندان کې واو شکنجه شوه. د طالبانو حکومت دغه چارواکي د سفر په اړه له پراخو غبرګونونو وروسته د هالند حکومت ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او په کانفرنس کې چې د نومبر له شپږمې څخه تر اتمې نیټې په حق کې ترسره شوی و د طالبانو د وجګ پوړي چارواکي د ګډون په اړه څېړنې کوي. د هالند د روغتیا وزیر ارنست کوپرز د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه وروسته له هغې بښنه وغوښته چې د طالبانو حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مشر عبدالباری عمر سره د هغه عکس خپور شو. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې د یوې بیانې په خپرولو سره په کولن ښار کې د طالبانو د استازي حضور غندلی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمني حکومت د دغه طالب چارواکي له سفره خبر نه وو او هغه ته یې د جرمني ویزه نه ده ورکړې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
او سمه ونړیواله موضوع د ملګرو ملتونو یو ډله وایي د لسګونو ماشومانو په ګډون تر 290 زیات ناروغان د غزې په یو لوی روغتون کې چې اسرائیلي ځواکونه په دې وروستیو کې پکې عملیات ترسره کړل بند پاتې دي. په غزه کې د رواني جګړې هم یو نیمه میاشت پوره شوې. په عین حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلي د اسرائیل او حماس سختدریزي ډلې تر منځ له جګړې وروسته باید د غزې ترانګه د فلسطیني ادارې لخوا کنټرول شي. د محمود عباس په مشرۍ فلسطیني اداره هم په اوس وخت کې په لویدیځه غاړه کنټرول لري.
په غزه ترنګ کې د جګړې په دوام د ملګرو ملتونو یوې ډلې نن یکشن به اعلان وکړ چې 291 ناروغان د غزه تر ټولو لوی روغتون کې پاتې دي. د دې ډلې په خبره د ځینو نورو کسانو ترڅنګ دوه دیش ماشومان هم شامل دي چې په ډیر بد روغتیایي وضعیت کې دي. په دغو سرګونو کسانو کې داسې وګړي هم شته چې تروما یا شدید ټپونه لري یا هم داسې ناروغان دي چې ملاوی ټپیانستی وي او سم حرکت نسی کولای. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې یو ټیم یې وروسته له هغې وکولی سول د شفا په نوم روغتون د یو ساعت لپاره وګوري چې شاوخوا 2500 بې کوره سوي کسان، ناروغان او روغتیایي کارکوونکي له دې روغتون څخه د شنبې پر سهار ووتل. د دې سازمان په وینا 25 روغتیایي کارکوونکي د ناروغانو تر څنګ پاتې دي. اسرائیل ادعا کړې چې تر دې روغتون لاندې د حماس افراطي ډلې د سوق او اداري مرکز ته هغه ادعا چې د اسوسییټډ پریس خبري اجنس پوینا حماس ډله او دروختون کارکونکو کې ردوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ له جګړې وروسته باید غزه تړانګه د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بایدن په هغه مقاله کې چې واشنگتن پوسټ رسپانې پرون شنبه خبره کړې ویلي، په داسې حال کې چې د سولې لپاره هڅه کوي، غزه تړانګه او لویدیځ غاړه باید ترې واحد جوړښت لاندې او په نهایت کې د فلسطینی ادارې لخوا کنټرول شي. بلخو د جرمني صدر اعظم اولف شولتز له خپل اسرائیلي سیال بنیامین نتنیاهو سره په پرونو یو ټلیفوني خبرو کې په غزه تړانګه کې د بشري اوربند غوښتنه وکړه. د جرمنی د حکومت مرستیال ویاندې کریستین هوفمن پرون شنبه په برلین کې ویلي، صدر اعظم شولتز په غزه تړنګ کې د خلکو د بشري وضعیت د بهتري پر ارزښت ټینګار وکړ. د جرمنی خبری اجنس د خبر لمخې په دې ټلیفوني تماس کې شولتز د اسرائیل خلکو سره د جرمنی پر پیوستون هم ټینګار وکړ. اخوا د ایران یو مخکښ سیاستوال پرون شنبه خبرداري ورکړ چې ایران باید د غزه تړنګ په جګړه کې شکیل نسی. غلام علی حداد عادل په تهران کې اعتماد ورسپنې ته په خبرو کې ویلي، په ایران کې هغه کسان چې غواړي د غزه په جګړه کې شکیل سي باید وو پوهیږي چې دا هغه څه دي چې د پوینه په خپل د اسرائیل رژیم غواړي. حداد عادل زیاته کړه چې په دې جګړه کې د ایران ګډون به د امریکا له متحده ایالاتونو سره د جګړې سبب سي او په داسې جګړه کې به اسرائیل په خوندي اړخ کې وي. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت پرون شنبه ویلي چې د اسرائیلي ځواکونو او حماس ډلې ترمنځ پرونه جګړه کې د فلسطینیانو په قلمرو کې د وژل سو کسانو شمیر 2300 تر رسیدلی دی. اسرائیل د حماس ډلې پر خلاف پر غزه خپل حمله وروسته له هغې زیاتې کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په خپلو حملو سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور کسان یرغمل کړل.
ازادي رادیو اوري
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو پرېستلو د لرې شوي بندي سره سره دوی نشي کولای چې خپل حسابونو پیسې راوباسي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د وروستۍ اعلامیې له مخې د هر یو حساب لرونکي کولی شي په اونۍ کې له خپل حساب څخه 600 امریکایي ډالر یا 50,000 افغانۍ وباسي. خو د خصوصي بانکونو مشتریان وایي بانکونه دوی ته دغه اندازه پیسې نه ورکوي.
په افغانستان کې د بانکونو یو شمېر مشتریان وایي سره لدې چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک له بانکونو څخه د پیسو د وستو کچل وړه کړي، خو بیا هم له خپلو بانکي حسابونو د پیسو په وستو کې له ستونزو سره مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي وحید ازادي رادیو ته وویل ځینې خصوصي بانکونو لا هم د پیسو د وستو کچ نه ډېره کړي.
وچاندین بارم که ما مراجعه معززی بانک ته مراجعه کړي ورته ویلی می دي چې نور بانکونه په اونۍ کې 600 ډالر او په میاشت کې 2000 ډالر ورکوي، هغه ونه منله. ویل چې دومره پیسې نه لري. ته مرکزی بانک قانون او دغه کسانو فعالیت توپیر لري.
ما کار خوده میکنیم.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د عزیزي بانک او نورو خصوصي بانکونو له مسؤلینو سره خبرې وکړو، خو بیا به هڅه سره ونه توانیدو. خو د عزیزي بانک او اسلامي بانک څښتن میرویس عزیزي د زمری پیول سماله بي بي سي فارسي سره په یو مرکه کې وویل چې تراتونکو څلورو میاشتو پورې بالا دغه بانکونو څخه د پیسو په وستلو کې هیڅ ډول بندیز نه وي. بلخو د بلخ اوسیدونکو معراج ازادي رادیو سره خبرو کې وایي خصوصي بانکونو حتی د دوی حساب ته د پیسو د لیک پر مهال هم کمیشن اخیسته او د پیسو د وستلو لپاره تر یو وخت هم انتظار باسي.
اگر بخوای عزیز
کوم غوړو ل خپل حساب څخه پیسې تر لاسه کړو، موږ باید انتظار وکړو چې دوی مخته په ونی کې لګي لګي پیسې راپی. موږ نشو کولای په یو ځل پیسې تر لاسه کړو.
خپل نه یا جوړ نه ته خپل زیات بوشه.
د هرات اوسیدونکو محمد علي بیا وایي سره لدې چې ای ټی ایم ماشینونه فعال شي، خو بیا هم نشي کولای چې د اړتیا وړ پیسې ورڅخه وباسي.
مشکلات قبلا د
خو چې پی ټی ایم کې ستونزه وه هغه دا و چې موږ پیسې نشوای ایستلای اوس د ماشینونه فعال شوې دي خو ستونزه دا ده چې موږ نشو کولای د لزر افغانۍ څخه ډېرې پیسې واخلو خو په بانک کې تر 50,000 او 1,00,000 پورې کولای شو ترلاسه کړو
د ازادي راډیو ځینو اوریدونکو هم په دې اړه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې لیکلي چې له باقي حسابه د پیسو د وستو محدودیت نه دی لرې شوی د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د روسیې اعلامیه له مخې چې سږ کال خبره شوه د بانکي حساب هر درلودونکی کولی شي په اونۍ کې $600 امریکایي ډالر یا $500 افغانۍ او په هر میاشت کې $2,000 یا $200,000 افغانۍ وباسي د دې بانک په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې شرکتونه د میاشتې $30,000 امریکایي ډالر له خپل اکاونټ څخه اخیستلی شي له بانکي حسابونو د پیسو په وستو بندیزونه د 2023 کال د اګست په 15 د طالبانو لوبیا واکمنۍ وروسته ولګول شول په لومړي سر کې دا بندیزونه خورا سخت وو او له دوو کلونو زیات وخت په تېرېدو سره هم ظاهرا دا بندیزونه په بشپړه توګه نه دي لرې شوي او په افغانستان کې بانکونو مشتریان له خپلو ستونزو او له دې پروسې شکایت کوي
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي رادیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالی نه شکر الحمدلله از د ازادي رادیو چې ډیر ملندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبل هیواد جوړ شي الله خو دې وکړي د موږ د افغانستان د خلکو غوړ دې خدای تعالی وکړي موږ د افغانستان خلک څول ټکور ټکور در پوتره دي څونه مهاجرین در پوتره سو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه ځکه زایس دی خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوند دی به سرور لري ورو پاکستان کې مر سره ډیر ژوند کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي مر مر ریکارډونه درو ریکارډونه را سیستل کیږي ورورک پیسې په نا کار سخصل کیږي ورور
سلام علیکم خان محمد يم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره اخر یو کې دا کوم بد چلند شته دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر له حقوق سره روانه ده دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسر ژمې کې کارونه رنګ نه کې د ملک راونه باسي دا ډېر لوی ظلم دی
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201
ازادي رادیو اورید یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو مخکې واوریدل د کونر په اسمار ولسوالۍ کې دی ویلې سي لپاره د سي وي دند ماسپم رسته دو پوري زوادنې جوړ شوې ده د سیمه اوسیدونکو هم دي ته خوښتي چې په سیمه کې لساوس ودانې لري او ځکهونکو به وکول شي چې په درسي خونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
د کونر اسمار ولسوالۍ اړوند او غزباغ علي لسی د ودانې د نشټون ستونزې حل شو او د سیوډن موسسي په مالی لګښت ورته دوه پوړي ځا وداني جوړه شو د سیمې یو تن اوسیدونکو اسماعیل مصمم ازادي رادیو ته ویل په خوایز د کوونکو شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو کې زده کړې کولې چې د باد او باران پر مهال به درسونه نمای کی پاتې کېدل
مخکې و په چوپالونو کې ماشومان درسونه ویل په باران کې پوریزو کې په مرګ کې به ماشومان درسونه رخصت وو یا و دغه ټستونز او مشکلات سم مخامخ مکتب په اساسي ډول سره ورغول شو وداني جوړه شوې هاته جوړه شو او ان شاء الله ټول هغه ستونزې چې مخکې سره زمونږ شاګردان او استادان ماشومان بل خصوص مواجیو هغه منځل اړ یو ان شاء الله د هیواد کلی د ځوانانو د روخان راتلونکي په هیله او دغه ماشومان چې دغه مکتب تعمیر څخه به مستفید شي
مصمم وايي ازادي رادیو یا د ستونزې د حکومتي چارواکو او نړیوالو وګونو ته ورسوله او د هماغو هڅو برکت چې نن ورته پوخ تعمیر جوړ شو
ازادي رادیو
په همدې سره د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان ونې خبرونه مهیروي په افغانستان کې اند شپې نه نیمې بجې ان کېدون کې یو ځل بیا په مخړې د خبرونو لندېسته. د طالبانو د حکومت کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت وای پرون له ایران په خپل خوخه یا په زور یو 1529 افغان کډوال بیرته افغانستان ته راستن شوې دي. وزارت نن په خپل ایکس شبکې او خپل ټویټر کې خلی چې په دغو کسانو کې کورنۍ هم شامل وي چې اصول شپږتیا د لاسنوي مستحق پیژندل شوی او د خوراکي او غیر خوراکي مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان او ایم تور پیژندل شوی دي. بل خو د ایران د کډوالۍ ملي ادارې او چارواکي ویلي چې د اسد لمیاشت رئیس رای څلور نیم لکه بیا اسناد افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته ستانه شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO افغانستان ته په لزګونو زره نوې راستنه شو ته د روغتیايي خدمتونو د رسولو خبر ورکوي. د سازمان د افغانستان څنګه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د نومبر میاشتې تر 14 مینیټې پورې د روغتیا نړیوال سازمان او د سازمان روغتیايي شریکانو 15491 کسانو ته مختلف روغتیايي خدمتونه رسولې دي. د پاکستان په وزوی د هیواد په شمال لویدیس کې ډیورن کرخه ته چیرمه لسخ دریز وسلوالو سره د تیر شپې په جګړه کې څلور وسلوال وژل شوې دي. پاوزنن په یو خبر پڼه کې ویلي دوی د شمالي وزیرستان په یو سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس عملیات کول چې له وسلوالو سره په جګړه واوختل. د پاوز په وینا د سخت دریز وسلوالو په تنځای څخه وسلیاو مهمات هم ترلاسه کړې دي. د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم ال ثانی ویلي دا ده چې د حماس لخوا د يرغمل شو د خلاصون لپاره به د اسرائیل او حماس ډلې منځي او موافقه وشي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس یو ترهګر ډله ګڼي. د قطر د لوړ پوړي چارواکي ویلي پر دې موافقه د صلاح کېدو لپاره پاتې چیلنجونه ډیر کم دي. او استرالیا له هند د کرکټ پایلو به وګټل او د 2023 کال د 500 اوورونو د نړیوال جام اتل شو. استرالیا د څلورو لوبغاړو په سوځیدو په څلور څلوېښتم اوور کې د هند لخوا د 241 منډو ټاکلې هدف پوره کړو. د دې جام د پایلو په ګټلو سره د شپږم ځل لپاره نړیواله اتلولي خپل کړه.
د زهرو کاروان
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
اسوک مخسم وسات 8 بجې
سحر 8 بجې چې بل خو بره پاتې دلو بیا به مده شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کیدو به ته چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز ل لوی سره مخ کړی.
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو دې دګي یو زاري اني مز چې شو خرم سوکم.
کله طالبانو د حکومت له خوا له بدیل ک پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي بسګرو ته به ځانونه چوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
تمل کورو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې اداره د لری پروتوسي مول خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خي وایي چې ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ادمش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه جنوز دا نور مالیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته پام سي چې دام چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم له ښې وتلی خدای خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوي؟
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاقونکي معتادین په چلول له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاقوي او آندا چې له افغانستان څخه د باندې هم قاچاقوي. په دې راپور کې ویل شوي چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاقیږي او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوي چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشر انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د اعتیاد پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوي چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیایي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوي چې قاچاقونکي د انسان له کمزورۍ او مجبوریو څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تحصول شوي دي. خاوندي هغه معتاد دي چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوب را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زور شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانیان دي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړی شوي او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 چری بزمکه لري. دای وای چې په خوابه د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کړل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوی پوره کولې. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګور شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوې دي.
دا اوس پیلان وڅوروره په خدای د قدم رسته وړو ته متاجې سترګ پر ورته پلار سموږه کوم خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنوه تاریخ کم بنسوله دا وس پیلان موږ دایا لوډی نه لرور تاریخ وسلات پر کول ور د کور د مرزی د جامع د خوراکی د غلی د لاند د پسور ور د غوش ار شکار کوا مګر دا چې بنسوی دی ور بس مې ست ډیر زی پسو دی ور بل اخ ما سغه روز شال دی گزارد ډیر پور نه ربانی دی زی په کول کې پیدا سغه مر د دې سره کارس کده غزه پور ک تیش تاریخ لا ور پور پر موږ باندې په لابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل بس ور چارکې نیمنه یو من تاریخ براله ور ټول کور مشکلات پند سرقې البیک ور
د هلمن ولایت بسګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کخل باندې سرسم وچکالی هم ډیر ځپلی او دروا کخ د خړوبولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمن ولایت د مرکز لخرګه خر اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خوړلې
ورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو په دې دغه نو زاري ان مز چې شو خرم څوک ما څوک ما سره کې بش پښ خوروار پنځم خوروار دغه زموږ د وچ دوده یوازې دغه ده اچو به دغه منځه کرا جوړ شو به نو دغه دغه چې باجه کز ما د ادم کوم زکه درو بو لانی ده ان ورا دا و چکلا کا ولا
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتار یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږکال په هلمند ولایت کې یوازې 5000 جریب ځمکې کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلک ستړي دي د یو دی شی راکړي چې هغه تاریخ ور کم کار موږ ته وکړي تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته ټکټر د کوډ روپۍ موږ ته غنم نشي را جوړولی چل جریب مځکې مې دي چې تاریخ نه په وکړو غنم موږ ته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څنګه وړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ اسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشرې میرمن سالوم فلوریس سره مرکه کړي او په پیل کې یې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ورنکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the fact authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په سلو کې 95 راکم شوی چې 10,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکینی دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
Extending the ban for a second year
د دوهم کار لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري، تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. که څه هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کیدلی شي، خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هینګ او داسې نور دي چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي، تر څو د اړتیاوو او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
Environmental challenges that the country is facing.
What's your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawado pa zangari dawal da ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw pa di barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tuna kafi boli taso. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو، نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي، او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشه یي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښې اندازه وګورو، نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډېره قاچاق کېږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کېږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید د ډېروالي یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کېږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کېږي، او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کوي.
آیا پوهېدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي، یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدره موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالی ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچې کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین د په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي د هغې په وجه دغه سوزک د ناروغ نه روغ کس ته ورشي. کوم مخدره توکي چې دي که هغه هر نوع ماده وي هغه خپل خاص تاثیر لري دی. دوی هم کولی شي چې مثلا دغه پیپونه یا تنکي یا پراخه کړي او بالاخره دوی ته زمینه مساعده کړي چې هلته یغه دا مایات چې جمع شي په دغه وجه باندې هم کېدلی شي چې هغلته میکروبي ساحې رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تش میتیازو بندش منځته راشي، په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپل غریبي او کار مې کاوه یو نه اهل انډیوال نشو ته وهڅولم. لومړی نشه مې له چرسو څخه پیل کړه او بیا مې نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس د ځان درملنه کړي خو وایي دا مې شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو ولسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مېم زه د دیر سپارې بندي سم مابس کې مابس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې راسره و ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او داسې ده وسې ده وی وهه خو بدې نه یي او داسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده تشویقولم زه دې تاخیر دې مردار عمل راوستو ډېرې سخت م تیرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چر سم وهل سګرېټ هم وهل بیا هم پسې شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راغستل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پیراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چی وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې به م دغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دي رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم. ویلې د عمل مه کوه دا دواغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله. تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. شی ډیر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني عرصه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دې نه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځې کالی به دې خیرانې پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ وو همداسې را روانوم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلي وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویلې زه نه وم بل څوک وو وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودرووایي دا راسه نرزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي دا دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کېږي سخت زور را کوي خفه کېږو له وسې م څه نه کېږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور و پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته را ورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغیز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
خزی چه خبره ده چه دستی بد بد را تا گوری؟
تو خدای دا کار دی که ولو دای؟
کوم کار؟
زرم شین سو چه هر رو رز در توایم دا تاریاک غم لڑلی مخوره خود تا کل ده چه خبره منی؟
دا خو پخوانه خبره ده ننو ولی پا قاری
ستالالا سده کلی طولی خزی پی غورا کهی آره خادی تا چلاره سما وی آغا ده سالار تاریاکی خزه راغلا
دا خو هم دیره پخوانه خبره ده شل کال ده را سره تیر کرده اوز با هم زمه او هم ده خزو لپی غورو سر عادت شوی اوز دا وایا چنن ولی را تا پا قاری
تو خو میاسی هم لخی و تلایه خود خدای لپاره دی اولادونو جوان متبا کوا
تو واچی اولادون ایواز استادی او زما سره هیچ غم نشتا
نو چه ستا اولادون هم دی ولی بی غوری ور سره که
سو بی غوری
لگ مخ که دی دریدی گل پا مخ که تاریا کونه خوڑل
دا کار خوز تل کم چه پروالری
ولی چه پروالری کلا چه اولادون تا پا تاریا کووینی فکر بو که چه دا خکار دی یو اوراز با دویم پا تاریا که اختاسی
زا بابا نی خوری
څنګه یې نه خوري دا او کلان ریدي ګل په څه پوهېږي ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي
نو څه وکړم اوس د هر وار تاریاکو خوړلو لپاره له کوره وځم
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره
دا کار خو به وکړم بل څه وایي
بل دا چې دا غم لړلي تاریاک دې یو ځای پټ ساته پرون دې د تاریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي وو بیا ما لري که
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره هم به تاریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهېږې او بکس ته دې دوه غبر قلفونه وراچولي دي تاریاک هم په همغه بکس کې وساته
ته خو داسې راته لګیایې لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې زه به اوس له تا سره جوړ شم
خدای دې واخله خدای دې مکادوه تا دې خدای مړ کړي
اوهو دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی
شینکی لورې وا شینکی لورې ته دلته راسه
څه وایې مورې دا دې درغلم
خدای مې دې له دې مېړه خلاصه کړي د دې له لاسه خو مې زړه خوړین سو
دا دې مورې راغلم څه دې ویلي
دا دې پلار دې تریاکو بوتل دې څنګه دې کوټې په منځ کې تش پروت دی
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي
ما سهار بوتل ولید ډېر تریاک پکې وو
نور نه یمه خبره مورې خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې
رښتیا وایې
هو مورې
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي کور به مې خراب سي ریدي ګل چیرې دی
نه یمه خبره کوڅې ته به وتلی وي
ریدي ګله وریدی گولا
وای خدای ورور جان به می
چیری
وای ریدی گولا ورورا
ریدی گولا زویا چیری وای کوم دای بکور کی نست خو
موری هغه پروت ریدی گول نه دای
کوم دای
هغه دای پر مخ پروت دای موری
وای خدای لکه چی کور می خراب سو دا خو په احتیاط تریا خوړلی دی دا تر خلې زګونو راغلی دی ریدی گولا زویا
ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
د زهرو کاروان.